جوړون کې ننګيار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام، د خبرونې په پیل کې یو درې کونجه میز درته لرو چې واوري صاحب نظران څخه بوس بدوي. د ګړې اچار درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کونجه میز ته دغه درانه میلمانه رابللې دي. د زور زیاتی د چارو کارپوه ښاغلی تورو بریخ، د سولې او بخښنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه، او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون، ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتی د چارو له کارپوه ښاغلی تورو بریخ نه راپیل کړو. تورو بریخ صاحب، که د اوریدلی وي په دې ورځو کې د زور زیاتی ډېرې پېښې کېږي او خلک دومره ویرولی دي چې اوس نه څوک بې وخته د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلې او ساتیرې ته ځي، دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده، او هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی څخه کار اخلي زورور کسان دي، او هر بنده چې زور لري باید زور زیاتی وکړي، او که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لارې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه لری معلومیږي؟
لسری موټرونو نه معلومیږي، لسلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، ل بشمیره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي، او ان دا چې د برېښنا د بل قرضونو نه معلومیږي. کدا سینه ده
دغه شیانو هم معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکی نو بیا یې ټوله دنیا وپیژني او دلته هم وړ او زولتي خبر شي.
اغلی خورزی، ته خو د سولې او بخښنې د چارو ماهره یې، ته د وروستیو حالاتو په هکله څه نظر لرې؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بخښنې یو بل ته د تیرېدنې او یو له بله د زارېدنې پدیده له منځه تللې ده، نو ځکه هر یو کوشش کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتي نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي، په اشتباه کې دی. نو اوس زه هم پښېمانه یم چې ولې مې د سولې او بخښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوسه هیچا هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو بریج صاحب غوندې د زور زیاتی د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی، ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله له لاسه ورنه کړئ او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتی هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې او وار په وار غټه شوې او مختلف اړخونه یې پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی. دا ډول د زور زیاتی نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغو ټولو زور زیاتیو کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتی زور زیاتی دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نه شي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که ریښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جګر خونی یم، او له همدې امله مې خپل تخلص جګر خونی خی.
وای څه نوې دندې اعلان شوې دي، راځئ چې ترې خبر مو کو.
څنګه شول هغه کسان مقرر شول؟
هو،
څوک مو ونیول؟
یو مو د تا د اوخي د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینی زوی، او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخي د ماما زوی.
ډیر ښه ډیر ښه، ټول مو مستحق کسان نیولې دي، تحصیلات یې څومره وو؟
صاحب، ټول ویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملوو او که وخت زیات وو انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
و نو په خالی جب څوک زده کړې کولای شي؟
هو صاحب، ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کړي.
نور هم خالی شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان هم ورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کړو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرریو کې شفافیت نشته.
اوس به مو له ځینو امنیتي پیښو نه خبر کو.
مطبوعاتو ته د خبرونه ورکړل؟
و صاحب،
کوم خبرونه دې ورکړل؟
یو هغه چې د دښمن ډېر ستنه له منځه تللي دي، خو هغه بله برخه یې چې د موږ هم 15 ستنه له درکه دي ترې ومې ایستل.
ښه دې وکړه.
بل مې هغه د لوړې پوستې د لاس په لاس کېدو خبر ورکړ.
په آخر کې مو څه ورسره ولیکل؟
ومو لیکل چې د پوستې ساتونکو په خیر خیریت سره ځان لویې قرارګاه ته رسولی دی.
د دې خو مانا دا شوه چې پوسته دښمن نیولې ده؟
و صاحب، خو همدا حقیقت دی.
حقیقت بچیا، زر خبر داسې اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو، د یوې متقابلې عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول. یو دوه پخواني عکسونه ورسره واچوئ.
صاحب، اوس به وخت په فیسبوک خپور کړی وي.
پروا نه لري، ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ. هغه د سړک د پولو مقصد مې موانی دي، د څلورو یې د ایسته کولو خبر څنګه شو؟
هغه مو تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورساوه. که غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی وه چې د کاږه سړک د 13 جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکي موټرو ته مزاحمت ونه شي. صاحب، دغه پولې یا جمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بېرته وران کړه؟
نه، د بهرنیانو موټر یې خراب کړی و، هغوی ورانې کړې.
او په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ.
ګرانه، دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې، مینه در سره لرم، خو دا راته ووایه چې واده را سره کوې که نه؟ او تم دغه دوه کاله امدار ته لیکې چې ګرانې، مینه در سره لرم، د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانه یې، وبشي واده به هم وشي او بچیان به دې هم پیدا شي. مه ورخطا کېږه، خدا مې وروستی ځل دی چې درته لیکم. واده را سره کوې که نه؟ یا هو یا نه، یو به ضرور لیکې.
و انجلۍ، ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولی وي، لیک د کور او ځان ته پام وکړه، ورک دسې دا مردار موبایل.
دغه د درزه مورې، ځواب خو یې راغی. لیونۍ، د ما خو پرون د واده درېمه وه، ډېر وبخه چې وخت مې پیدا نه کړ چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کړم، ځکه دا دواړه ژر ژر وشول. هیله کوم چې همدا اوس مې بلاک کړه، او که دې وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند کړه. بای بای، ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کړم. په واده دې هېڅ خفه نه شوم او لا خوشحاله هم شوم، ځکه چې سبا ته مې نښه ورکوي او هغه له تانه ډېر زیات ښایسته، پیسه داره او قدرت والا دی. بای بای.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یاویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد څلور.
شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا همای خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا